سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو ازادي راډیو ته خو کیسه مخکې تر دې چې خبرو مطالبه تلل شو خبرونه یش مېرمن تارس افغان مېرمن او د بشری قانون خفالانو د متحده ایالاتونو د لمړی مېرمنې میلانیا ترامپ ته یو پرانیستی لیک کې غوښتنه کړې چې د افغان مېرمنو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړي. په دې لیک کې نن د سلواغنه هم خبر شو راغلی دی چې افغان ښځې او نجونې د هیواد د تاریخ په تر ټولو تیاره پیړۍ کې ژوندې لري. په لیک کې د یادونه هم شوې چې مېرمن ترامپ دی په افغانستان کې د ښځو د حقونو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو پر غوښتنې هم ټینګار شوی. طالبان سیل کده چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارمال کریم خان تیرونه د طالبانو د لوی مشر مولای بتلا خان زده او د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم قنی د نیولو غوښتنه وکړه. کریم خان ویل دی چې دا دوه طالب مشران د افغان ښځو انجونو پر وړاندې د پراخ تبعیض له کبله د بشریت پر ضد جنایتونه تورن دي. افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادي د طالب له لارې 8 میلیون ډالر لیلاموي. پختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالر د سخت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د نوې ادارې له واکمن وروسته په تیرو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو سره پر وړاندې راولوېده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د ښځو بیختي سوزولې دي. د وزارت نن په بیان کې دا خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت شکایتونو د اوریدو د ریاست کارکونکو د موسیقي غنې عالی او د ښځو 900 کیلوګرامه بیخته چې د سبسول سالي څخه ترلاسه شي وو سوزولې دي. د پاکستان پاوز دا کوي چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو بریټ شن کړی دی. پاوز نن په بند کې ویلي چې اسلام پالو وسلوالو هڅه کوله په چاډونکو توکو بار یو موټر په قلعه عبدالله ولسوالۍ کې د پاوز په پوسټه کې ولو زوی خو بیان زته وی چې د پاوز سرتیرو د بریټګرو مخونی ولا او په نتیجه کې موټر بام د پوسټ له دیوال سره ولګید او وچاودې. د پاوز بیان مخې په دې بریټ کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شول. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت مخته په پاوز او امنیتي ځواکونو عملی کې چې مسولیت یې د پاکستان طالبانو تحریک ٹی ٹی پی او یاد بلوچ بلتون پالو د پاوز پونو ډلې منلې ده. په افغانستان کې د انجونو پر تعلیم د بندیز په اړه په یوه تازه څېړنه کې د افغان ځوانانو پر ذهنیتونو د جهادي مدرسو د منفي او خطرناکو اغېزو په اړه خبرداری ورکړ شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو مرکز چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې با کیفیته زده کړو ته د ښځو د لاسرسي تر عنوان لاندې څېړنه خپره کړې ده. وایي چې طالبان د ښوونځیو تعلیمي محتوا بدل کړې او ځینې مهم مسایل ترې ایستلې دي. په څېړنه کې دا شو چې په افغانستان کې د جهادي مدرسو شمېر تر رسمي اعلان شوي شمېرو څخه سوزلې زیات دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د نړیوالې جنایي محکمې کوم ته د طالبانو خبرګون
څوک په ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي چې شرق په مقابل کې ودرېږي.
د خوراکي موادو بیې زیات فعالې د افغانانو ستونزې ډېرې کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان په اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی.
د امریکا د بهرنیو کورنیو چارو له وزیرانو د افغان پیټو لرونکو غوښتنې
ځان دغه افغانانو په ډله کې چې زما ټول کارونه بشپړ شي و.
خبرونه کتل او راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملاحب الله خان زاده وایي دوی د لوی دیز او ختیز له اخترونو نه متاثر کیږي. د تا د منصوبي وینا بیلابیل برخه چې شمیر کورنۍ رسنۍ خبري کړي وړاندې پکې ویل شوی ک طالبان ته نړۍ دی وادونو پر وړاندې مقاومت وکړي هیڅ ډول زیان به ورته ونه رسیږي. نور جزئیات پر راپور کې
د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د نړیوالي جزایی محکمې ICC له غوښتنې او ځینو نورو نړیوالو فشارونو وروسته تازه ملاحبۃ الله ویلي چې دوی د لویدیز او ختیځ له اختارونو نه متاثر کیږي. ملاحبۃ الله ته په یوه منسوبه وینا کې چې ځینې برخې د افغانستان ځینو کورنۍ رسنیو خبرې کړي ظاهرا د نړیوالي جنایي محکمې دغه غوښتنې په خبرګون کې له طالبانو غوښتي چې د نړۍ د هیوادونو په وړاندې مقاومت وکړي. دغه وینا کې وړاندې له خلکو هم غوښتل شوی چې د دوی تر څنګ ودرېږي.
څوک په ضرر نشي رسولای چې غرب په مقابل کې ودرېږي که شرق په مقابل کې ودرېږي. ضرر نشي رسولای دا مو عقیده ده، دا مو ایمان دی، پر دغه ولاړ یو. دا څه شی دی؟ دا 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 د غربیان دي که شرقیان دي که نه. اوس موږ به د دې خلکو په دې اختارونو په دې شانو باندې د خدای پر وعدو معقیده نشته، پر دغو باندې معقیده ده. موږ به د دې څه متاثره کېږو؟
د کورنیو رسنیو د خپرو شویو معلوماتو له مخې دا څرګندونې نوموړي پرون دوشنبه په کندهار کې د جهادي مدرسې د زده کوونکو د فراغت په یوه غونډه کې کړي. د طالبانو مشر وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې جنایي محکمې ICC د طالبانو د رهبر ملا هبت الله خونزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه چې د بشري حقونو ګڼو فعالانو یې ملاتړ کړی. د دې محکمې څارنوال کریم خان د حکم د اعلان پر مهال وویل چې د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په ځورونو کې لاس لري، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه دوګونی چلند بللې او ویلي دي چې دغه اقدام د سیاسي انګیزې له مخې شوی. یادونې ده چې له نړیوالې جنایي محکمې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جنوري په 15 په خپل ایکس پاڼه ولیکل که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري، امریکا ښایي د طالبانو د جګپوړو مشرانو په سر ډېره لویه جایزه وټاکي. ښایي په خبره یې له هغې هم لویه چې د اسامه بن لادن لپاره دوی ټاکلې وه. خو په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهینی بیا په غبرګون کې پرون د جنوري 23 په خپل ایکس پاڼه ولیکل د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل له سوله ییزې لارې حل کړي، خو که خبره د زور او فشار وي نو په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د جهاد د ده خبره هغه درس دی چې ټول باید زده کړه ترې وکړي. خو یو شمېر ټولنیز او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبان دې له نړۍ سره د تقابل پر ځای د تعامل لاره غوره کړي. ټولنیز فعال فضل ربی شینواری ازادي راډیو ته وویل
له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو مشران په افغانستان کې واک ته رسیدلي دي، له بده مرغه دوی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او ښو اړیکو جوړولو پر ځای تقابل ته لومړیتوب ورکړی دی چې دغې مسلې په افغانستان کې دننه د افغانانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړی. افغانان د طالبانو د حکومت له مشرانو څخه غواړي چې له هغو فرامینو او له هغو اقداماتو په جدي ډول ډډه وکړي چې له نړۍ سره د افغانانو روابط خرابوي.
د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش بیا وایي که طالبان لا هم په خپل سخت دریځ ټینګار کوي دا معنا ده چې دغې ډلې ته د افغانستان او افغانانو ګټې مهمې نه دي.
در واقع با ای حرفتان
دا خبره چې موږ له نړیوالو محکمو نه ډارېږو یا له محکمه کېدو نه ډارېږو او خپل جهاد ته دوام ورکوو، په واقعیت کې تاسو د خپل خلکو قتل او قتال ته دوام ورکوئ، د خپل خلکو حقوق او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او په دې کار سره خپل خلک هم تشویقوي.
که څوم د طالبان حکومت په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو له نقص انکار کړی او ادعا کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعاوي افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو ول نه دي. د طالبانو حکومت په دغه هیواد تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د نورو پراخو محدودیتونو تر څنګ دوی له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو او دغه راز په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
پر همدې موضوع سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی صلاح الدین سیدی خبرې کړې دي او ترې مې پوښتلې چې د طالبان مشر ویلي دي د لویدیځ او ختیځ هېوادونو له اخترونو نه مه متاثره کېږي، دوی څه فکر کوي؟
د طالبانو د مشر یا د دفکتو د طالبانو حاکمیت تاکیدات چې په دې باندې تاثیر نه لري درسته ده، رښتیا وایي، اما په افغان ملت او په میلیونهاو انسانانو چې په بحرونو کې غرق شو د مافیا او لاس ته ولوېدل، نور څه د خرڅولو نه لري، ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، په دې باندې تاثیر کوي. که په جناب هیبت الله باندې تاثیر نه کوي، د طالب په مشرانو تاثیر نه کوي، دوی به رښتیا وایي. واقعیت د خبرې دا دی چې دلته مرکزی باز د نړیوالې ټولنې د رضایت او عدم رضایت نه دی. دلته د افغان ملت د اسلام د دساتیرو سره سم غوښتنې دي چې په تعصب سره د طالبانو مطلق العنان دیکتاتور حاکمیت دوی ته معقول، درست او انساني ځواب نه وایي، د ملت په سر د ټوپک په زور باندې مسلط دي او د هغه په نتیجه کې تراژیدی راولي او د هغه په نتیجه کې د اسلام رنگ بدیږي. دا د بنیاد د خبره. شکر.
د نړیوالو د غوښتنو په اساس څه ډول تعامل باید وشي؟
تعامل د نړیوال ټولنې، تعامل د خلکو، تعامل د موجوده حاکمیت. نړیواله ټولنه په هیڅ بهانه او یا په هیڅ دلیل حق نه لري د افغانستان سره خپل مرستې ودروي او دا مرست نه تنها چې ونه دروي بلکې دا مرست باید نور هم زیات شي. موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې د افغانستان د خلکو تراژیدي د مرستو په درولو باندې نه کیږي، د قطع لایقو په باندې نه کیږي. تعامل باید وجود ولري او دا تعامل باید تعریف شي. مرست باید د دقیق نظارت لاندې ونیول شي. ناکامی په دغه دومه برخه ده کېده چې د دې تعامل تعریف نشته ده، او دا مرستې د دې په ځای چې مظلوم ملت او مستحلکینو ته ورسیږي اکثرا د طالبانو مراجع د نسو استفاده کوي. دا نړۍ
بله بله وروستوی که نړۍ سره څومره د مقاومت توانایی شته ده؟
د مقاومت خبره مختلف ابعاد لري. نړۍ سره مقاومت نه دی پکار، نړۍ سره تعامل پکار دی. هغه منطقي مطالب چې نړیواله ټولنه ارائه کوي چې په ډیرو مواردو کې منطق خپل لري، د هغې د عملی برطرفولو دپاره نه تنها د نړیوالې ټولنې په اصطلاح د معقول رضایت مخه په اصطلاح کار ورته وشي، بلکې خپل ملت ته د مشروع جواب ورکولو پر بنیاد او امور او دولتداری په معقوله شکل باندې تنظیمولو پر بنیاد باید کار وشي، چې په تعصب سره په دې برخه کې د طالبانو حاکمیت د هغو اولی شعارونو په رڼا کې چې د اسلام د پاره خدمت، د ملت د پاره خدمت، د بهرنیو د تاثیر د کمولو، نظامی حضور د پاره خدمت، په دې درې واړو برخو کې پاتې راغلي دي.
بله.
او د دې په مورد کې تفاصیل لرم. شکر.
د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی صلاح الدین سیدی چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په تاجکستان کې میشتي یو شمېر افغان کډوال باید د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل په ډېرو ستونزو سختیو یې ځانونه د هېواد ته رسولي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، د افغانستان یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او په تیرې زیږدیزې میاشتې کې یې په لسګونه افغان کډوال له خپل هیواده شړلې دي. په تاجکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په ډېرو ستونزو او سختیو یې ځانونه د هیواد ته رسولي دي او افغانستان ته په تلو سره یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. په تاجکستان کې میشت افغان کډواله نوریا اکبری وایي چې خپل ټول شته یې پلورلی او تللی او اوس د بیرته شړل کېدو له ستونزې سره مخ ده.
همې خانه پیدا نه شو. خانه رم کې 1000 دشن د تاجکو میشه 800 د مو میشه 2000.
په ډېرو ستونزو او سختیو تاجکستان ته راغلی یو. اقتصادي ستونزو سره مخ یو. نیول هم ډېر سوي. یو شخص چې جرم وکړي سزا یې ټولو ته ورکول کېږي. باید هغه کس چې ګناه کړی وي هغه ونیسي، نه چې ټول. یو کال کېږي چې دلته یم. کاناډا ته کیس لرم. د هغه هم درک معلوم نه دی.
کانادام که برشته کسی هسته په 8 سال 7 سال مانده خودم این یک سال تقریبا در تاجکستانم.
په تاجکستان که بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي هم ازادي راډیو ته وویل.
فعلا تقریبا دومو میشه که
میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد لخوا د افغان کډوالو نیول ډیر شوي. په افغانستان کې د ستونزو او زده کړو د نشتون له امله مو هر څه خرڅ کړل. دلته راغلو، اوس دلته هم په کرار نه یو. د کډوالو مرستندویه بنسټونه دې زموږ غږ واوري. له ویرې آن له کورونو هم نه شو وتی.
کمی باعث نگرانی ما مهاجرا شده که از ترس حتی از خونه های خود بعضن ما برآمده نمیتونه، مخصوصا مردا و بچه های جا.
ملګرو ملتونو هم ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ډسمبر میاشت کې له تاجکستانه لږ تر لږه 30 افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړل شوي دي. د دغه ادارې زیاته کړې چې ډیری دغو کسانو معتبر اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د داسې یو کس ایستل چې هغه د شکنجې یا د بشري حقونو د جدي سرغړونو له ګواښ سره مخ وي، د تاجکستان د کډوالۍ له قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د 2024 کال تر پایه پورې په تاجکستان کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9000 تنو ته رسیدو. دا په داسې حال کې ده چې ایران او پاکستان هم هر ورځ په مختلف شمیر سره افغانان له خپلو هیوادونو باسي، او ترکیه هم مخکې دا کار کړی. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د 2024 کال په وروستیو درې میاشتو کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په همدې موده کې بیا څه باندې 1,000,000 کسان له افغانستانه بیرته وتلي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوال مرستو د کمیدو او د متحده ایالاتو د مرستو د احتمالي ځنډ له امله دوی کولی شي یوازې د 15,000,000 اړمنو افغانانو له ډلې له نیمایي سره مرستې وکړي. نور جزئیات راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15,000,000 اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د WFP د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونو افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېرې افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چای او گزاره کوي. نو مولې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنون کېده.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو، او د خوړو په نامنۍ کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغې ویلي چې د خوړو د نخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېیمه برخه نفوس چې شاوخوا 15,000,000 کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نه توانیږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسه ځان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې دغه په افغانستان کې راغلی اکمال اول خو نسته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 50 روپۍ 60 روپۍ 70 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمند موږ پوجي نه شي دغه ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې د 19 کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی روڑی نده خوله دی دوشپی ورانی می مرمن در لوج داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نه لرو چیش پری وقت لو لهر چامی چی در پور اخستول حدس کرده نهیلی کرده ایم هم در اسم کار ملی پیدا کرده هریانیم چی سوا کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې له امله یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی، د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپناه په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړې ده چې د څارونکو په باور په دې باد کې د بیان ازادي محدودوي. نور جزئیات یې په راپور کې ورو.
د پاکستان د مشرانو جرګې هغه لانجمنه لایحه چې ولسی جرګې د پنجشنبه په ورځ تصویب کړې وه نن تایید کړه. د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په نوم دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس یې محکوم کړي. د دې قانون په اساس چارواکي به د دې کار لپاره یوه ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. په نوي قانون کې د هغو کسانو لپاره چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي په موقت یا دایمي ډول د اکاونټونو د بندېدو اټکل شوی دی. د دې قانون په اساس د دروغجنو خبرونو خپرول جرمی سرغړونه ده چې سزا یې تر دریو کلونو پورې حبس او د څه باندې $1,000 معادل تر $2,000,000 پورې جریمه ده. د ولسمشر اسف علي زرداري لخوا د دې قانون له توشي سره به په پخواني قانون کې د دې سزاګانو د ورکولو پر وړاندې خند له مخې لري شي او تمه ده چې ښاغلی زرداري به دا قانون سمدستي توشیح کړي. د دې قانون د تصویبېدو په غبرګون کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو نن په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړي دي. د پاکستان مقننه ځواک دا نوی قانون څو ورځې وروسته له هغه تصویبوي چې اپوزیسیون یې سخت مخالفت وکړ. د سنا په نننۍ غونډه کې د اپوزیسیون یو مشر سید شبلی فراز د دې طرحې پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ او ویل چې د لایحه په ډېره بیړه او له ښکېلو اړخونو سره له سلام مشورو پرته تصویب شوه. د پخوانی صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وویل چې دا ګوند به د دې قانون پر وړاندې په محکمه کې د استیناف غوښتنه وکړي. بخاري په یو بیان کې زیاتوي چې د پارلمان دواړو خونو نوموړې لایحه د دې لپاره تصویب کړه چې د دروغجنو خبرونو د خپروي د مخنیوي په پلمه په پاکستان کې د بیان ازادي غلي کړي. د پاکستان رسنۍ په تیرو څو کلونو کې له ډېر سخت سانسور سره مخامخ دي، خو د شهباز شریف حکومت وایي چې د دروغجنو خبرونو د خبروي د مخنیوي لپاره د قانون ته اړتیا ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هغه ډیری هغه افغانان چې متحده ایالاتو ته د پیوان او پی ټو د کډوالۍ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د سرخلاصي لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې ده. په دې اړه د سپوږمۍ راپور لري.
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی ون او پی ټو کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي، په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي، او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري، او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی ټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن می پورز یې لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و.
زم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي او د مهاجرت او د راتلونکو اونۍ کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکا ته تللی وي، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردیدله او په دغه ناڅاپي پریکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بېله سره کتل وشي، او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پریکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې اسوسیشن کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی ون کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده، او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړه شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان. از یک طرف
دموږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاري او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او دموږ باید غږ واورېدل سي.
خانههای کرایي میشینن، اونا با مشکلات مواجه هستن که اونا را جواب دادن از خانه ها.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونه ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي او شمیر آلې سوځولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو بیسار اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرامه راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمیر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي و، خو د ښځو د راټول سوي ویښتان سوځول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وه چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه اخیستل شوی.
بلخوا طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بلل ده. طالبانو په 2021 کال کې لبیا واکمنیدو وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو سربیاو خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدامه واضح پر هنرمندان و موسیقی برید ده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغل هم بلل کی گی.
در طالبان لبیا وکمانی دو روز در پدیرای دولتی او طول و نادولتی دارو که در خزو پر کار بندیز ولگول سو. چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنیو اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی. کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډېر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ سي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ است. یوش پر متروس افغان میرمن او د بشری حقوقو فعالانو د متحده ایالاتونو د لمړی میرمنې میلانیا ټرمپ ته یو پرانیستی لیک غوښتنه کړې چې د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره خپل خاک اوچت کړي. په دې لیک کې نن د سلواغې نحمه خپل شو رغلی دي چې د افغان ښځې وینجونو د هیواد د تاریخ په ټولو تیارې پیړۍ کې ژوند تیروي. په لیک کې د یادونه هم شوې چې میرمن ټرمپ د افغانستان کې د ښځو د حقوقو د رعایت په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د لیک په یوه برخه کې محکمې ته د طالبانو د راکاګلو په غوښتنې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د ازادۍ د طلبې له لارې 8 میلیونه ډالر لیلاموي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یوه خبر کې ویل چې دا ډالر د افغاني پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنۍ وروسته په تورو ورځو کې د افغاني ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولوېده. روسي خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقي شمیر عالی او سلګونه کیلوګرامه د خزو ویختې سوزولې دي. د وزارت نن پیو بین کې دا خبر ورکړې ده. په بین کې راغلي چې په دې روسي کې په کابل کې د وزارت د شکایتونو دا ورته د ریاست کارکونکو د موسیقي غني عالی او د خزو نه 700 کیلوګرامه ویختې چې له دې سبس اولسولې څخه تر لاسه شي وو سوزولې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د سې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوې اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لری.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجې روحي ده. ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو نو باید اول یې نه کړي کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دې خپل خبرې کوو و باورې چې ګیلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. له یو بل نه د ګیلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدلی شي؟ قدرمن اوریدونکو، د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانس کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي. وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي. د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګیله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیله کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیلې خدای هغه چا نه کوي چې دې د باندې ګران وي کنه. ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغه نه ډیر تم لري او هیله لري. نو موږ چې د یو چا نه خفکیږو اتمن خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي. مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار
کوم ستا او ته زما کار نه کی نو بیا خامخا خفه کیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي یا ما ته وایي چې زه یو چیرته تا سره ځم بیا ته نه راځې نو زه خامخا ګلیکم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله نو همدې لپاره اکثریتا ګلې ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصلې پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د دې سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځلې دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم. که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو سه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه شي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سره دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر کم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکړي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکي ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه هغه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګري داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګیلایا دوه ډوله ده، یو خو ګیلایا دار چې پسندیده ګیلایا یعنی هغې کې دلیل وي، او یو ناپسندیده یا هغې کې دلیل نه وي. مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بې اعتنايي د ملګري نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چا نه ګیله وکړي، مؤثره ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي. بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوست ته رسېدلی دی مغرور شوی. حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی دی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساسیتونه یې چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې نو. یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کړي کولی شي یو نفر شي موضوع عمق ته ورسیږي. نو دغسې انتقادونه او کله کله ناپسنده انتقاد کیږي، دا د کورنۍ نه شروع کیږي، د ملګرو نه خو بیخي زیات دی. ملګری ما نه همیشه خفه یا دا انتظار لري، مثلا په مجردۍ کې ما کولی شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم، هغوی سره زه ناسته او پاسته وکړم، ولې اوس متاسفانه نه کیږي، حتی د جمعې په ورځ نه کیږي، څوک نشي کولی چې حل کړي. نو
بله، ګیلې څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتوي؟ د ډېرو نږدې ملګرو تر منځ کې بالاخره ګیله د کینې لامل کیږي.
بېځایه ګیلایه او نه درک کول د مقابل لوري، دا خو واقعا چې بده اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګري سره، یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه. نو زما په نظر یو څوک چې ګیلایه کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی. مثلا هغه تاسو نه ګیله کوي چې ته ما ته وخت نه لري، یا موږ سره نه ګرځېږي، یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی، یا ته وظیفه دار شوی، دغه مشکلات او دغه موضوعات باعث کیږي. دې ته باید د حل لاره، دې ته باید وخت ورکول شي، دوی ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی، زما ژوند کې څه بدلون راغلی. بیا یې درک نه کوو، بهتره داره چې سړی شاته شي. نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپله په کومو مواردو کې له خپلو ملګرو نه، له خپلې کورنۍ نه دې ګیله کوي، یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کلا ایچ وقت لبل نه گیلا و نکړي ځان پاک لره توه په کوم موارد کې تا ته گیلا دریږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه گیلا وکم یو بی توجهي چې مثلا کلا نا کلا مخ کیږي هغه انسان دی بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هېڅ پوښتنې ونه کړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت وي هغه درته شاو کې یعنې تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنې همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دوویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې ټانکی عمر د کور ټول مسولیت ورلغاړي دی وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوښه په چیر اړیکې ګرمه وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غوړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی د کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د ژوند طبقو کې د کډالکان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټس اپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ وي وی ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیچا ته رسیدګي نشي کولی سخته ده ځکه سهار نه تر ماښام پورې یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتفان آرام کوي وخت نه لري د ژوند زه درته وایم زما نه ټول ملګري ډېر خواشینې دي وایي چې میریا ته نشي کولی مونږ ته مسیج نه کوي ته مونږ ته زنګ نه کوي زمونږ پوښتنه نه کوي یا زمونږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم او بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخوره مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا څوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې دی نشي کولی چې مسج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری درکو کې هغه سره د هغې د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولې هغې هغه مشکلات درکړي د هغې د نه پوښتنه کولو دلیل باندې پوه شي خپل ځان پوه کړي باور که هغه ډېر ښه ملګرتی هیڅوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درک کوي که نه احساس وي که درک نه اوسي یو څوک درک ونه کړي یو څوک دا مشکلات ونه ویني او اور باندې زړه د ونه سوځېږي که نه هېڅکله ګلې نه کوي
خپله په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دي له خوړ لانو دی ګیلاکه
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګي نشم کولای خپلمن یو بل څوک هم دستدای کړم ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راه ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورت کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورت کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک همدغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکړي دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګري ولې ما نه درکوي ولې زما د ژوند حالت نه ګوري یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغروب شوی خودخواه شوی زه همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکوي
Thank you. او خبریال جان آقا هم وای چې دای هم ګلمن ملګری چې حق نه حق خفوی ډیر لري، هغه دا ډول کسان د پاک زړه او صادق ګڼي. خدا مشوره هم ورکوي چې ډیری ګلې ملګری کمزوري کوي.
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي، یو ډول همدغه ګیلي د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي. زما په نظر د دې څو لامل کېدلی شي. یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پوښتنه نه کوي یا له یو بله ګیلمن وي، البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي. یو خبره به کې دا وي چې زما پوښتنه یې ونه کړله یا زما واده ته رانغی یا مړی ژوندي ته رانغی، دغه مسایل پکې وي. نو یو باعث دې دا کېدای شي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری که د یو بل پوښتنه نه کوي، هغه په خوبته کې ګډون نه کوي، نو اقتصادي مسله پکې وي. بله خبره پکې دا هم وي چې ډېر کله یو ځوان مصروف وي، هغه نشي کولی چې په وخت د ملګرو په د خوښۍ وو یا نورو مراسمو کې ګډون وکړي. نو دغه ځینې لاملونه وي چې دا د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي. بله مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي له بل ملګري مرسته وغواړي، خو د هغه پکې وسه نه رسېږي، دا هم د دې باعث کېدلی شي چې له یو بل ګیلمن شي. په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدای شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي.
که داسې راته ووایه چې په ملګرو کې داسې کس لرئ چې هغه همیشه حق ناحق ګیلې کوي، مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا ګیلې کوي، دا ګیلې ډېرې اوږدې سي پسې، داسې کوم څوک لرئ په خپل منځ کې؟
بله، زموږ یو ملګری دی د عرفان الله راشدي په نوم، یادېږي البته نوم باید واخلم، ما ته مسج وکړي یا پیغام وکړي په واټساپ کې یا همداسې کله تلیفون وکړي، یا زه په وخت ځواب نه کوم، بیا حتی دومره ګیلمن وي چې نورو ملګرو ته بیا زما په اړه باندې وایي چې ده ته مې په دغه ورځ باندې دغه ساعت باندې زنګ وهلی و او د زما تلیفون ځواب نه کړ، د په ما کبر کوي، او یعنی دغه خبره وي. بلکې ډېر داسې ملګري زموږ نور مشتري چې دوی په ډېرو عادي خبرو باندې ګیلمن کېږي. لامل دغه وي چې دوی په زړه کې پاک وي، ګیله زړه ته راځي، کله کله یو ډول ناهیلي شي وایي چې ولې دا زما تلیفون نه ځوابوي یا ولې زما پوښتنه نه کوي.
ګیلو کولو زیان خپل هغه کس ته چې ګیلې کوي څه کېدلی سي تاسو په نظر؟ مثلا لکه څومره چې بل نه ګیله کوي خو هماغومره ځان هم ځوروي، که دا موضوع تاسو راته روښانه کوي چې خپله ګیله کوونکی کس که نجلۍ وي که هلک وي، هر ځوان کې وي چې ګیلې کوي خپله دته څومره زیان رسولی سي؟
ګیله من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه که یو سړی له یو بل ګیله کوي خو حتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي، او همدغه فشار د دې باعث کېږي چې د ده په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري. په کار ده چې ځوانان هغه کې انجونې وي که هلکان وي، دوی باید ګیله من نه شي. ډېر کله په انجونو کې هم دغه مسله وي چې له یو بل ګیلې کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي. او په کار ده چې هغه کسان چې له یو بل ګیلې کوي په ځای د چې ګیله وکړي، باید هغه ستونزې یا هغه خبرې ته د حل یوه لاره ورولټوي. زیاتره ځوانانو چې له یو بل د پیسو غوښتنه کوي یا ترې یو تمه لري، نو په کار ده چې د نورو په تمه باندې باید دوی پاتې نه شي، په خپله لاس په کار شي. او که په ډېر یو کم ځای کې دی بند راغی، نو بیا کولی شي چې له نورو ملګرو د مرسته وغواړي، او که بیا ورسره هغې مرسته ونه کړله نو بیا دا د ګیلې حق لري. البته هغه هم پر ضای د هغې چې دغه نفر وسه کېږي او کار نه کوي، نو منفي تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کېږي، او همدغه ناهیلي د دې باعث کېږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات هم اخته شي.
جنجال نه بل خراب سي، د ګیلې ډېر اوږدې سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کېږي، څومره یو له بل نه د لریوالي د کرکې د نه خبرو د دو شیانو لامل څومره کېږي؟ دا ګیلې بیا په تېره بې ځایه ګیلې حق
نه حق ګیلې، دا ډول ګیلې کېږي او په وخت ورته رسیدګي ونه شي، یا غنه حق ګیلې وي، هر ورځ ګیلې وي. نو که یو سړی د یو چا ګیله اخلي، خو که د سپمیاشت یا کال کې یو ګیله دوه وي، نو سړی به ورته رسیدګي وکړي یا د حل یوه لاره به ورته ولټوي. او که دی هر سهار راپاسېږي او له نورو سره کښېني او ستا په تړاو ورته ګیلې کوي، نو حتمن دا د ځوانانو ترمنځ د فاصلې باعث کېږي. او حتی چې په دې سره کېدلی شي چې د کورنیو ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی، هغه که نجلۍ ده او که هلک دی، دا حتمن د یو کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول ګیلې بهانې کول خپله په ټولنه کې د نفاق باعث ګرځي، هغه ډېر کله د خپلوۍ او درشتو د قطع کېدو باعث هم کېدلی. شي. نو په کار داده چې د ګلو په زبېت موږ عملی کار وکړو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو.
bale ما که تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، غدا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښې نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپلې ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک یو بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي نو حتما هغه ګیله من کېږي، خو هغه بله تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا به په بل ځای کې لاس په دې بند وي، د ته به په وخت ځواب نه شي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټوو او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانان ته په کار دا ده که نجونې وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي.
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی شي؟ خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بیخي له منځه لاړ شي؟
ماتمن د څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دی په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کړه د وسې وي یا ترې و اندازې پر د حل کولی شي یا د حل ولاره و تلټولی شي، دې په خپل لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وسې کېږي د زه په خپل کولی شم چې د حل ولاره ته ورغلټوم، خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګري په اوګو باندې بار کوم، دا واقعت چې بې انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پر راتلونکي ملګري ګیله من کېږم یا ترې ګیله کوم پخپله باید ترې ونرزې پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري تم یو قناعت ورکم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده تو ته د هلي ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې همکاري کول شي، دغه البته یو هلاره کېدل شي. فکر را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو او لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سمره زمو په وسه او توان کې وي.
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې اس الله مومال او ملګری سجانا گرونه خوڑی دلی دی
اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی اگر چی دل گل بیا گلان ولی دی نو هر خوا افشارو نادی هر خوا افشارو نادی زک پرید بلبل دی گرد و گل زفوکی سپند منی گل گرد و گل زفوکی سپند منی گل اوکورا جانانا اوکورا جانانا سخکل کابل دی گرد و گل زفوکی سپند منی گل گرد و گل زفوکی سپند منی گل خوشحال کاری چاچ جڑولیو او ساغا کابل دے تا چوران دلے ہو او ساغا کابل دے تا چوران دلے ہو ہر خواچ راغا دے ہر خواچ راغا دے خارو چلو بل دے گرد وغلو زلفو کی سند منی دل گرد وغلو زلفو کی سند منی دل اکورا جانانا اکورا جانانا سکھل کابل دے گرد وغلو زلفو کی سند منی دل گرد وغلو زلفو کی سند منی دل دے د یورپ خارنا یار نن د اوکا وګورپا میر غروتا لګمن د اوکا وګورپا میر غروتا لګمن د اوکا ناس کری افغانی پیغی ناس کری افغانی پیغی دل پوکی سنبل دے گرد و غلو دل پوکی سند منی گل دے گرد و غلو دل پوکی سند منی گل دے اگورا جانانا اگورا جانانا سخل کابل دے گرد و غلو دل پوکی سند منی گل دے گرد و غلو دل پوکی سند منی گل دے شنی کنزور یار زن مشوی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی مشو د خزان سلی بیاس پر لی راغلی دی زلی ور پسی جاڑی زلی ور پسی جاڑی سمی پکو گل دے گرد بہلو زلفو کی زند منی گل دے گرد بہلو زلفو کی زند منی گل دے اگورا جانانا اگورا جانانا سخکل کبل دے
بغلو دل فوکی زندمنی گل دے گرد بغلو دل فوکی زندمنی گل دے